سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سم باندې اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اتسکسی په ډیری اسماعیل خان کې د وروستي برید په غبرګون کې ویلي دي چې دوی باید په افغانستان کې په غچخیستونکو بریدونو خبر ورکړي. ښاغلی اتسکسی نن چهارشنبه په خپل لیک شبکې افغاني ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نور نشي زغمل کېدی. په ډیری اسماعیل خان کې د سه شنبه له برید وروسته چې د پاکستان د پوځ درویش سرتیري پکې وژل شول او له دیرشو زیات پکې ټپیان شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب احضار کړ. د وزارت په ویلمه کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه بشپړ څېړنه ترسره کړي، د ملانو په وړاندې پریکنده اقدام وکړي او د ټولو ترهګرو ډلو د هغوی د پټنځایونو په وړاندې څرګند اقدامات ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر دروستي او څرګندونو او په اسلام آباد کې د لوی ډیپلوماټ د هزارولو لپاره رسمي څرګندون نه دي کړي، خو له دې مخکې ویلي چې پاکستان کې د نامنیو په مهارولو کې د خپلې ناکامۍ مسؤلیت پر طالبانو دی نه اچوي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د تحریک طالبانی پاکستان یا ټي ټي پي اړونده یو ترهګریزه ډله بولي. د نورستان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په یو ځنګل کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دغه اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. د دولت شاه په نوم د سیمې یو اوسېدونکی ازادي راډیو ته وایي چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی دی. تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغه اور لګېدو د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د سیمې د اوسېدونکو په وینا د بل شوي اور د مړه کېدو لپاره د سیمې د لسګونو اوسېدونکو هڅو هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسېدو د چارو وزارت د دغې لګېدلي اور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې یې تر اوسه نه دي ځواب کړي، خو د علي شنګ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالله قاهر متوکل ازادي راډیو ته ویلي چې د لغمان ولایت ادارې ته یې خبر ورکړې، خو د ده په خبره تر اوسه یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرنس مشرتابه نن چهارشنبه د اقلیم په اړه د وړاندې شوي نهایي توافق متن خپور کړ. په دې متن کې د لومړي ځل لپاره هیوادونه دې ته اړ باسل کېږي چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړو اغیزو د مخنیوي لپاره له فوسیلي سون د موادو لاس واخلي او بدیلو لارو ته یې مخه کړي. دغه وړاندې شوي توافق د دغې کانفرنس چې دوبۍ یې کوربه وه د نږدې 200 هیوادونو یو اجماع منعکسوي. د دې کانفرنس یو شمېر ګډون کوونکو پر دې ډېر ټینګار وکړ چې د فوسیلي سون موادو دوره باید پای ته ورسول شي، خو د تیلو تولید کوونکي ډلې اوپیک او متحدانو یې پر دې اعتراض درلود. او په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې د بشري دلایلو له امله د سمدستي اوربند غوښتنه کړې، د اسرایلو ملاتړي هیواد د امریکا ولسمشر جو بایډن پر ملکیانو د اسرایلو د بمبارۍ لامل په ویلي دي چې په نړیواله کچه د اسرایلو د انزوا سبب شوې ده. امریکا متحده او اروپایي ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې اصول درې نوي غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلۍ درې پر څلورمه غړو دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې. خبرونه مو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر په افغانستان کې دننه د بریدونو او عملیاتو غوښتنه کړې ده. دا چې د طالبانو حکومت خبرګون به ورته چوي وړاندې په راپور کې وي درته وایو. همدارنګه دا چې د لغمان د لشنګ په ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور بل شوی دی، د سیمې نه به درته روستي جزئیات ولرو. کندهار ته به هم ورشو او هلته به د هغو کسانو نه واورو چې د خټو تندرونه جوړوي. دا چې د دوی دا کاروبار څنګه ده او تجارت یې څنګه دی؟
ولایتو ته ځي، کابل ته ځي، پروان ته ځي، رات ته ځي، نیمروز دا ځایو ته ځي، چیرته مو استولی دي ډېرې داسې د لشکرګاو ویش دا ځایو ته ځي.
وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو چې د تنرونو کار یو تجارت دی. همدارنګه په دې اړه تاسې پوهیږئ چې ګوجر څه ډول ژوند لري؟
چلالهان د غرونو کې کله یو ځکه چې جن کله بل ځکه چې جن کله ډاګونه کې په دې شاله کې زموږ ژوند وینو. د دې د وجنه ګردونه او خاورې او قسمه قسم ناول او بو سره دغه سره زموږ کارو سروي.
وړاندې په دې هم در سره پور لرو، د به هم سره ووري چې د پولیو واکسین بل شوې د کوم ولایتونو کې دی. وړاندې در سره وایو نو مطلب هم شته ملتي هم غواړم.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر په افغانستان کې د نن د غچ اخیستونکو عملیاتو او بریدونو وړاندیز کړی دی. جانت سگزینن په خپل شبکې لیکلي دوی نه باید نور د طالبانو د ګونی لوبه تحمل کړي. هغه د همویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د ځپل لپاره باید د امریکا متحده ایالاتونو ډرون الوتکو ته اډی ورکړل شي. تر اوسه طالبانو د ښاغلي اڅکزي د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته خپل خبرګون نه دی رالیږلی. تفصیل امید زهرم الله ورو.
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز د برید په خبرګون کې د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر جان اڅکزي ویلي د ترهګریز برید د پاکستان د ملي امنیت ټول سری کرښې تر پښو لاندې کړي او دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه فکر وکړي. هغه نن سهار په خپل اکسپانډر کلی یوازې خبرګون بسنه نه کوي، بلکې دوی باید په افغانستان کې د غچ اخیستونکو بریدونو، ځانګړو عملیاتو، هوایی بریدونو، له افغانستان سره د پولو تړلو او د ټولو افغان کډوالو ایستو په اړه فکر وکړي. هغه په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګرو د لمنځه او نښه کولو لپاره د امریکا متحده ایالاتو بی پیلوټ الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز هم کړی. جان اڅکزي زیاته کړې باید طالبانو ته پیغام واستول شي چې دوی نور دوه مخې لوبه نشي زغملی. د طالبانو حکومت وان ذبیح الله مجاهد د یو پاکستانی چارواکي د دې توندو څرګندونو پاړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو په ډیری اسماعیل خان کې لبري دروسته د پاکستان لوري د طالبانو شار ظافر احزارولو په خبرګون کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د امریکا په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري.
هغوی باید خپل امنیت ته جدي پام وکړي. هر موضوع بل هیواد سره تړل حل لاره نه ده. پر حال موږ هغه موضوعات څېړو چې دوی مطرح کړي دي.
په ډیری اسماعیل خان کې د امنیتي ځواکونو په یو مرکز برید کې د پاکستاني پوز مطبوعاتي دفتر د خپلو 23 پوځیانو او شپږ وسلوالو وشل تایید کړي دي. په ډیری اسماعیل خان کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو لبرید وروسته پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز دافیر هم احضار کړي او خپل شدید احتجاج یې ورسره شریک کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت شارز دافیر ته ویلي چې خپل حکومت ته دا پیغام ورسوي چې د دې برید پلټنه وکړي، د عاملانو پر وړاندې سخت ګام واخلي. د برید عاملان او افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان شته مشران دوی ته وسپاري او د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې کارول کېدو مخه دی ونیسي. خو یو بل ستونزه چې په پاکستان کې له ناامنۍ وروسته ورسره افغان کډوال مخ کیږي له دوی سره د پاکستاني حکومت او امنیتي ځواکونو چلند دی. داسې مال چې د افغان کډوالو د وستو لړۍ لا هم روانه ده. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال اندېښمن دي چې شاید له نامناسب چلند سره مخ شي. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډوال
په کور کې چې اوسېږم سواب یې راکړی چې ووځه، بل کور هم څوک نه راکوي. د دوو کلونو زیات کېږي چې دلته راغلی یم. اولادونه مې بې تعلیمه پاتې دي او شپه ورځ مو په دې اندېښنه تېرېږي چې کله به پولیس راځي او موږ به له دې ځای وباسي.
د پاکستان موقت حکومت او پوځي چارواکو ورسوي کې په پاکستان کې د نامنۍ له امله د پړېګو ته افغانستان ته نیولې او دای کړي چې برید کوونکي او پلان جوړونکي افغانستان کې ځای پر ځای دي. د پاکستان د پوځ مشر او تر څنګ یو شمېر نورو چارواکو دا هم کړي چې ورسوي کې په پاکستان کې نږدې 14 ځانمرګي بریدونه د افغانانو لخوا شوي، خو د طالبانو حکومت یې تل دا ادعاوې رد کړي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د لغمن ولایت سلیشنګ لسولې یو زنګل کې لاتیرو درې ورځې راهیسی اور لګیدلې چې لهم نه دی مهر شوی د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادې راډیو ته ویل تر اوسه لا د طالبانو حکومت چارواکي د اور وژنې لپاره نه دی ورغلي. تفصیل د سیمې په دې راپور کې اورو.
اور چې د لسنګ ولسوالۍ میل دره کې د ټپکال او د تیلی غرب په سوګه کې لګیدل دی.
د لغمان ولایت د لسنګ ولسوالۍ د میل درې یو سیدونکو داوت شوای ل 13 دوه ورځې راهیسې د سیمه په ځنګل کې اور لګیدلې. خود د پټکو یوازې ولسی خلک د محرولو هڅه کوي چې لانه دي توانې دلی. نو موړی لسمی ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د اور لامل شوخه څلوخ چې رب ځنګل سوځیدلې.
دغه کم اور چې لګیدلې دا د لسنګ ولسوالۍ میل ورتوی میل دره دا درې ورځې مخکې یو بل غر و راغست او ټپکال ورتوی هغه اور کلیوال تلی دی عوام خلک هغه مړکړې دي. اوس دا دوه ورځې کیږي بل غر و راغست دی تقریبا 15 جریبه یا سلویغ جریبه دا ځنګل سوځیدل دی اور پکې لګیا دی نورم روان دی او ډیر کلیوال هم تلی دی پرون هم تلی او نن هم تلی او اور یې مړکړې نه دی پاتې دی.
د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو احسان الله هم ازادي رادیو ته وویل چې د سیمې خلک د اور وژنې هڅه کوي او تمه ده چې کابو یې کړي.
اور خو لګېدلې نن درې مورځ نو پر نه بل ورځ ما څخه خبر را درې مورځ چې هڅه کوي نه چې دا اور مړ کی تر اوسه نه دی توانېدلې. اوس نه څه کابو شوه ده امکان لري چې نن یا سبا دا اور مړ شي.
دا چې د یادی اور لګیدنې لامل په سیمه کې څومره ځاني او مالی زیانونه رامنځته شوي او د اور د رامنځته کېدو لامل څه دی او موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت ته بي پي خو ته د رسیدو په چارو کې د وزارت د مسؤلانو نظر هم ولرو خو له بیا بیا هڅو سره ونتوانېدو. خو د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال قاري عبدالقاهر ازادي رادیو ته وویل دوی د ولسوالۍ په کچه امکانات پر کار اچولي تر څو اور مهار کړي خو په خبره تر اوسه نه دي توانېدلې.
بس کنټرول دی اندازا کنټرول کې شته خو بیا هغه وسایل اسباب نشته چې دا پورا کار وشي خو یو اندازا کار شوی دی.
د ایوای په دیړی ولایتي ادارې ته خبر ورکړی خو تر دې دمه ورته د وروجلو امکانات نه دی ورسېدلی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د لغمان د غونډي ولایتونو کونړ او نورستان په ځنګلونو کې هم وخت نه وخت اور لګیدنه رامنځته شوه چې لامل یې د ځنګل ډیره برخه د اور خوراک شوه. د روان المریز کال د چنګاښت میاشتې په 15مه د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګیدنه رامنځته شوه چې له 4 ورځو تیرې دوه ورسته د سیمایزو خلکو په مرسته اور مهار شو. هغه مهال د طالبانو حکومت د طبيعي پیښو ته د رسیدو وزارت مسولان ویلی وو چې شاوخوا 130 هکتار ځنګل پکې سوځیدلې.
و موریدل چې په د لغمان ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې ځنګل ورخیسته اوس مرزو په ډېر راپور وروچ یونیسف اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ماشومان لا سخت ژوند سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وی په افغانستان کې خزیونجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه ماشومان دي 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.8 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12 مخبور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو دوو ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی غلام حسن چې کوری په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي. وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې لږ وخت سره مخ دی او عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل. ډېر یخنی ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی.
تر اوسه مې نه چری ایښي او نه سندلی. پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم. په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېرې غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله پرون سه شنبې د رایو په اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه کوي. تفصیل نوریاس نوري نورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې پر بشري دلایلو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او د اسرایل د اوږدې مودې متحد امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې پر ملکانو بمباري چې هغه ړندې یا بې توپیره بللې د حماس په وړاندې له روانې جګړې نړیوال ملاتړ ته زیان رسولی، اسرایل په زیاتېدونکي ډول له ډیپلوماتیک انزوا سره مخامخ شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې چې 193 غړي لري پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي. د دې اسامبلې 3-4 یعنی 153 غړو یې دغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې او درویشت هیوادونو له رایه ورکولو ډډه وکړه. متحدو ایالتونو او اسرایل چې د نورو اتو هیوادونو تر څنګ دغه پریکړه لیک رد کړ ویلي چې هغه یوازې د حماس ګټې خوندي کوي. که څه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا دغه تصویب شوی پریکړه لیک اجرایي بڼه نه لري خو هغه سیاسي وزن لري او د دغه جګړې په اړه د نړیوالو نظر څرګندوي. تر دې مخکې متحدو ایالتونو تیر اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته یو پریکړه لیک ویتو یا رد کړی و. فلسطیني ادارې دغه پریکړه لیک هرکلی کړی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې پر اسرایل د دې یو اوربند منلو لپاره فشار راوړي. دغه پریکړه لیک تر تصویب مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې وویل اسرایل اوس د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ د اکثرو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري خو دغه ملاتړ په غزه کې د هغو بمباریو له امله چې د ړندې یا بې توپیره وبللې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل پر قلمرو د سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر د 8 له برید وروسته چې اسرایل په دې سیمه کې د حماس د له منځه وړلو لپاره جګړه پیل کړې. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایل په بریدونو کې له 8000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 50000 نور ټپیان شوي دي. پر غزې واکمنې حماس ډلې پر اسرایل د اکتوبر د میاشتې په برید کې 1200 کسان وژلي او شاوخوا 240 نور برمته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به هم د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. په دې ولایت کې له خټو د تنورونو جوړولو لرغونی صنعت لا هم ژوندی دی. د دې تنورونو جوړونکي وایي چې په پخوانۍ بڼه جوړیدونکي تنورونه د کندهار تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم پلورل کیږي. له سیمې نور تفصیل په دې راپور کې ورو.
وبشکلن رفیع الله ته د پلار څخه د تنورونو د جوړولو کیسه په میراث ورپاته دی. هغه د تیرو ډیر لسکونو رئیسی د یوې ځانګړې خاورې څخه د کورونو او نانوایانو لپاره د ډوډۍ پخولو ډول ډول تنورونه جوړوي.
پدې کې څو رقم استه دا یو رقم دا اوس ته مینه دا د نروایي تنوران جي پدې کې به بل ماډل جاغه د کور د پاره جي بل ماډل به مشته سورتوي د وزبکه رقم مرتوي په جوالي کې نسبيږي په ولاړې ډوډۍ پر پکې زده زمینی ورته ویل کې ژوته به وزبکه ویل کې هغه به هغه ماډل چې هغه بغلو ته صرف راته جي نو دا څو رقم پکې کې پدې کې مخایو څه هغه ز پر کړې دي نو کارونه سنا څه سره کمزوري سي بيږي خو به شکر الحمدلله
کندهار کې لخت جوړ سوي تنورونه د دې ولایت ترڅنګ نور ولایتونو ته هم د پلور لپاره لیږل کیږي د کریم الله او محمد ظاهر په نومونو دوا تنور جوړونکي وای د دغه تنورونو ډیری پیرودونکي د لیر پروتو سیمو اوسیدونکي دي خو خرڅلاوی نسبتا په خاطه کمزوري سوي دي
څه تاثیر خمخه کړی دي اغه ول سر چې حکومت واوشته اغه وخت یو څه بازارونه سم و وسوم شکر دی بیکار سوی نه خو بیا مغه رقم بازار نه دی لکه اغه ول سر چو
وس وسپنیو پراو ته دی وسپنیو نا کام ای سو زای شو ول دی وس په بازار کې شو ول او په بل ورځ راک بیرته راک شو دی نو کام سره و او داش ډیر ولایتو ته ځی کابل ته ځی پروان ته ځی رات ته ځی نیمروز دا ځای ته ځی چیرته مو واستول دی ډیر داسې د لشکرګاو یو شو دا ځای ته ځی
په اینی وخت کې د کندهار اوسیدونکي حاجی محمد شفیق خټین تنورونه خوشبي وایي چې په لاس جوړ سوي دغه تنورونه د ګاز او برېښنايي تنورونو په پرتله کم مصرف او همې ډوډۍ خوندوره او با کیفیت پخېږي
د گیسه و د جتنورانو دغه نه پارک دی د گیسه د دغه گیسه خدا هم جی منګر هغه د وسپنیو د اینی تنوران چې په مابېز کې دا پارک دی چې هغه ډوډۍ اوم سوځي او اوم د ډوډۍ یو خوند دونه نست پک شکل لکه دغه د خاور تنوران چې د جی خوند پر زیاتې په ډوډۍ په او نانویانو ته ډیر په استراحت دغه کار چې دی د ډوډۍ سوځل نست پک شکل ډوډۍ ډیر په استراحت سره دی پر پخیه
په کندهار کې د تنورونو د جوړونکو او نور کلالانو لپاره دا محل تر ټولو جدي ستونزه د شهر واستوګنې لسیمو لري د یو ځانګړي او مشخص ځای نشټوالی دی ځای خلک تل شکایت کوي چې په بټیو کې د تنورونو او د کلالې د نورو لوښو د پخولو پر محل لوګي یا دود په تنفسي ناروغي یاخته کړي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو څلور ساعته
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو ګجران چې د افغانستان په دولس ولایتونو او د پاکستان په ګډون د جنوب آسیا په ګڼو هیوادونو کې اوسیږي ډېری د مالدارۍ پر ساتلو بوختي دوی وایي ژوندې په غرونو رغونو دښتو لابادۍ او خارونو لري په داسې ځایونو کې تیریږي چې اسانتیاوې پکې نشته تفصیل په دې راپور کې اورو
ګوجران چې ډېرې د کرکري لپاره زمکه او د هستوګنی معلوم کورونه نه لري تل په غرونو رغونو دښتو او هغو ځینو کې اوسېږي چې چیرته د څارویو لپاره خوراک شتون ولري د دوی په وینا چې همدی ګرځند حالت له خارونو آبادی او د ژوند لګن وسانتیا ولري ساتلې دي نور الله
زمونږ ګوجر قوم تقریبا ستونزې ډېر زیات لري دا غي اومده وجداده چې مونږ زمکه څخه حاصلات نه لرو دا نور کاروبار نه لرو لګلګ مالونه دغه مالونه په سلالهان د غرونو کې کله یو ځکه جن کله بل ځکه جن کله داګونه کې په دې شاله کې زموږ ژوند وینو د دې وجنه ګردونه او خاورې او قسمه قسم ناول او بو سره دغه سره زموږ کارو سره دغه وجنه داوی مریضان را تزيات وی بل مهمه خبره دا ده چې د سې تداویانو ته زموږ لاسرسي ډیر نه کیږي د وجنه مریضان را ډیر زیات خرابېږي
د نور الله په خبره ک ناروغان له درملو ډاکټر او روختون به برخې دي نو ماشومان له خونځي او زده کړو محروم دي او د څارویو څرولو لغرونو د غایا او خسو راوړلو په څیر په شاقه کارونو بوختي
پم دې وجه زمونږ واړه هم د تعلیم نه کاغه دینی تعلیم د کاسری تعلیم د دغه هر قسم تعلیم نه غو برخې پاتې شوی دي
د خاص کونړ ولسوالۍ په ډا کې څو خېمی لګېدلی ورسره خوا کې د اوزو رمڅریږي دلته څو ماشومان په لوب بوختي چې چاودیدلی لاسونه مخونه او پخې پر خاورو ککړی دي. دا ټول په دې ارمان دي چې د خیمو سمڅو او غارونو په ځای د نورو ماشومان په څیر په کورونو کې ژوند وکړي، پاکو ګرځي او ښوونځیو ته لاړ شي. محمد نبی او اسماعیل
موږ د خیمو کې ژوند کوو او نه مکتب شته. زمونږ یو وخت پورته ننګټا کې تېروو، اسکول هم نشته، مکتب هم دلته نشته. مکتب یم چې معلم شم یا انجینر شم او یم ډاکټر شم.
موږ بې وس یو، ژوند هم لرې لرې ځایونو کې دی، لنګټا کې دی او خیمو کې هم ژوند دی. موږ یا ډاکټران شو یا هغه شو معلمانان شو.
خو د دې ارمانونو پوره کېدو پر وړاندې کمزور اقتصاد او کوچانی ژوند ستر خنډونه دي. د ګوجر قوم مشران وایي د افغانستان د 12 ولایتونو سربیره په پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نورو هیوادونو کې اوسیږي. په وینا چې دینونه، لارې، کلتور او دودونه جلا دي، خو ټول په یوه ژبه یعنی ګوجری خبرې کوي.
و موریدل چې ګوجر د افغانستان په کوم ولایتونو کې او په څه ډول ژوند کوي. بل پلو په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي په دروستیو کې خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول پیل کړی دی. دوی وایي هڅه کوي چې له دغې وایروسي ناروغۍ څخه خپل ماشومان وژغوري، خو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د نور روغتیایي خدمتونه هم ورته برابر کړي. په غزنی کې د روغتیا چارواکي وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچیانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقالیدای شي. نو باید مخه ونیول شي او کوچني ماشومان ټول واکسین شي. تفصیل په دې راپور کې ورو
دا غزنی شهر اړوند پښتون آباد مې نشاته د وړو غونډیو په لمن کې د کوچانو تور کېژدی ولاړې دي. د سهار لمر شاس کرا ختلې یو لکېژدی لوګي خېزي. د کېژدی مخ ته یو شمیر څاروي ولاړ دي. شاوخوا شل کلن ځوان شاګل دلته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو له ویرې سوکه سوکه شپېلې ژغوي. دلته یو شمیر ماشومان ګرځي، خو شاوخوا یو 28 کلن ځوان چې شنه اسماني رنګه روغتیایي بکسایي په غاړه ده، دغه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکوي.
ځوان محبلار لکه څنګه چې تاسو جریان کې اس دلته پښتون آباد صحې ته موږ راغلي یو. نو دلته د کوچانو څو کورونه او څو خیمې دي، نو دا موږ واکسین کړل. مخکې د مشکلات سره مخ وو چې اکثریت کورونه کوچانو هغه نه کول، واکسین به نه کول. اوس له نیکمرغه اکثریت کوچان واکسین لګوي. بعض یو کورنۍ که مخالفت وکړي نور اکثریت ټول واکسین لګوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ګرځنده کوچانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکو ورکولو ته پام زیات سوی دی. شاوخوا شپېته کلن مینځي دلته د ولاړې کېژدۍ مخې ته په اوار نیمڅي پیتاوي ته ډډه وهلې. د رسنیو ته وویل د غزنی په هر ځای کې چې کوچان میشتي روغتیایي کارکوونکي دې تر هرې کېژدۍ پورې واکسین وروړي او ماشومان دې یې واکسین کړي. منځای زیاتوي د پولیو واکسین باید ټولو کوچي ماشومانو ته ورسیږي. موږ پخوا د دې واکسین په اړه نه پوهېدو. دا چې اوس تر کورونو راځي بې غوري به زموږ وي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورنه کړو.
ولګوو هېڅ شک نشته، هر سړی بد کې چې دا نه لګوي، هر سړی بد کې دا ښه کار ده. څوک ډاکټر کور په کور در باندې ګرځي، اسمان ته به دې وړ وړي، به دې بیا درته بستراو، بیا دې کور په کور درته ګرځي. دا خو ډېر ښه کار ده، خوښي دا موږ خلک ناپوه دي.
شاوخوا شپږ 50 کلن سلیمانځی هم دلته د یوې زړې کېژدۍ مخې ته ولاړ او په خپله شناوۍ ژیره کې ګوتې وهي. سلیمانځی هم په دې پوهېدلی ده چې ماشومانو ته واکسین زیات مهم او د وو ناروغیو لپاره ګټور دي.
موږ یې ورکوو، ورور موږ پرې خوشحاله یو. پوه بیا خدای دې کېچا ورکول، هغه خپل هغه موږ یې ورکوو. دغه
هغه څوک سینه ورکوي، غوته هم پیغام ته ده.
وو وو هغه پیغام ته ده چې خامخا دې ورکي. دا چې تا ورکړي
په غزنی کې ګرځنده کوچانو په داسې حال کې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو ته پام اړولی دی چې دلته د عامې روغتیا چارواکي وایي هڅه کوي چې ټولو هغو سیمو ته چې ګرځنده کوچان پکې ژوند کوي واکسین ورسوي. په غزنی کې د کتلوي معافیت عمومي مسؤل ډاکټر عبدالبصیر ثابت وایي د عامې روغتیا څانګه هڅه کوي چې دوی د کوچانو ټول ماشومان واکسین کړي. دی وایي پولیو هغه ناروغي ده چې د ګرځنده کوچانو په واسطه له یو ځای څخه بل ځای ته ژر او په اسانه انتقال دی سي نو باید مخایو نیول سي.
وروسته دومره ویلای سو په لنډه کې چې د ریاست سیاتیمی په همکارۍ د مسولینو په همکارۍ او د مخ خپله په بار بار کوششو باندې دی حتی اوس رسیدلی یو چې هغه کوچی ماشومان چې رد ولو هغه دی ته اماده سوي دي چې په ورین تندې باندې واکسین خپلو ماشومانو ته ورکړي.
غزنی د هیواد یو له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته هم پکې زیات ګرځند کوچان ژوند کوي. له یوې سیمې بلې ته کوچیږي او ویره لیدل کیږي چې که ماشومان یې واکسین نسي دغه وایروسي ناروغۍ به له ځان سره ولیږدوي.
دوی منی مایت راو رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروانونیز پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي په ډېره اسماعیل خان کې د وروستي برید په غبرګون کې ویلي چې دوی باید په افغانستان کې په غچ اخیستونکو بریدونو غور وکړي. ښاغلی اڅکزي نن چهارشنبه په خپل یک شبکې پخوانی ټویټر لیکلي باید په افغانستان کې ځانګړي او هدفي حملې ترسره شي. هغه زیاته کړې چې افغان طالبانو ته باید پیغام ورکړل شي چې دوګونی لوبه نور نشي زغمل کېدلی. په ډېره اسماعیل خان کې د سه شنبې له برید وروسته چې پاکستان د پوځ درویش سرتیري پکې وژل شول او له دېرشو زیات پکې ټپیان شول، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت سرپرست احمد شکیب هم احضار کړی دی. د طالبانو حکومت وروسته په دې اړه څه نه دی ویلي. د نورستان ولایت ځالیشنګ ولسوالۍ په ځنګله کې له درې ورځو راهیسې اور بل دی. د دې سیمې یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دغې اور د مهارولو لپاره اقدام نه دی کړی. د دو چا په نوم د سیمې اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې څلوېښت جریبه ځنګل سوځېدلی او تر اوسه د احتمالي تلفاتو او د دغې اورلګېدنې د علت په اړه رسمي معلومات نشته. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون کانفرانس مشرتابه نن چهارشنبه د اقلیم په اړه د وړاندې شوي نهایي توافق متن خپور کړ. په دې متن کې دا لومړی ځل دی چې هیوادونه دې ته اړ باسل کېږي چې د اقلیم د بدلون د تر ټولو ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره له فسیلي سون موادو لاس واخلي او بدیل لارو ته یې مخه کړي. خو هغه خو د تیلو تولید کوونکو ډلې او پیک او متحدانو یې بیا پر دې اعتراض کړی دی. او په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په غزه کې د بشري دلایلو له امله د سمدستي اوربند غوښتنه کړې، د اسرایلو ملاتړي هیواد امریکا ولسمشر جو بایدن ولی پر ملکیانو د اسرایلو بمبارۍ په نړیواله کچه د اسرایلو د انزوا سبب شوې ده. امریکا، متحده ایالاتونه، اروپایي ټولنه، حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په غزه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه د ملګرو ملتونو د چارواکو له جدي خبرداري وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ چې اوس له درې نوي غړي لري پرون سه شنبې هغه پرېکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې شوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
د بدیل معیشت موضوع چې دی یادی ته اولین کار چې دوی اوس کولای شي هغه دا چې دوی د ادارې نظام را جوړي. د زراعت لپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد ځوانان وایي له کورني تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم.
دا چې نشئی مواد ولې پښتورګي خرابوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
ټول نشئی توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي او ډیر څه تاثیر کوي. دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشه یې همغه تریاک ده.
د حاجي محمد په نوم یو روغ سوی معتاد وایي نشو دومره ناهیلی کړم چې خپل ټول مهم سندونه مې وسوځول.
خپل تذکره او خپل دولتم شهادتنامه او همداسې
چې انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل اور مې ورته واچو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
مام خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوهشئ او کار مو.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. که څه هم د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو جلا جلا ویلي چې د بزګرو لپاره د مرستو راټولولو لپاره خپلې هڅې کوي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوی اونۍ وروسته د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت را رسیږي، او هغه بزګران چې پخوا به یې په خپلو مځکو کې کوکنار کړل، اوس دا پرېکړه کوي چې په خپلو مځکو کې څه شی وکړي. ملګرو ملتونو تېره اونۍ په کابل کې د زراعت له کارپوهانو سره یوه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د کوکنارو د کښت یا بل داسې بدیر په اړه خبرې وسوې چې د بزګرو لپاره لږ تر لږ د کوکنارو په اندازه عاید ولري. که څه هم تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د دې خبرو پاتې نه دي اعلان شوي، خو د زراعت کارپوهان وایي چې په تودو سیمو کې د نوي کښت لپاره لږ وخت پاته دی، او د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي بزګران په تمه دي چې له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي. له دې کارپوهانو څخه یو هم محمد ایوب رفیقي دی. دوی وایي چې د بزګرو د مشروع کښت لپاره لومړۍ اړتیا اوبه دي، او باید بزګرو ته د اوبو سرچینې او امکانات برابر شي.
د بدیلي معیشت موضوع چې دوی یادوي، دا اولین کار چې دوی اوس کولی شي هغه دا دی چې دوی د ابیارۍ نظام را جوړ کړي. که بېرته زموږ عنانوي ولې را معمارۍ، که زموږ د اوبو دپاره بندونه را جوړېږي، خو د زراعت دپاره اوبه اساسي شی دی چې اوس نشته. دوام د تخمو خبره ده. دوی کولی شي په تخمو باندې کومکونه وکړي چې سالم تخمونه راوړي افغانستان، او کیمیاوي کود په ارتباط د دواو د کومکونه وکړي. یوازې دا نه ده چې دوی فقط افغانستان موږ پر اسپن ته پیژنو، نو په دې خاطر باندې په افغانستان کې د بدیل معیشت په موضوع نه شي کېدلی عملي اوسي. تر هر وخت اوس ښه کېدلی شي که دوی سیاسي برخورد ونه کړي د موضوعاتو.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د یو فرمان د لارې د کوکنارو کښت منع کړ، او د طالبانو حکومت یې امر وکړ چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. ملګرو ملتونه هم په خپل لومړي راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو په اړه ژمنه وکړه چې د بدیل کښت برابرولو او اقتصادي برخو کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله له یو بزګر سره هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي میرمن روزا اوتنبایوه له سراج الدین حقانی سره د غونډې پر مهال ویلي چې ملګري ملتونه او ځینې هیوادونه په ګډه د زیانمن شویو بزګرو لپاره پر بدیل کښت غور کوي.
اغلی اوتون بایوا د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې وویل د هیوادونو له استازو سره دوی په دې باور رسېدلی چې نشه د روږدو کسانو ته د حرفوي زده کړې تر څنګ د بزګرو ته د بدیل معیشت پیدا کولو ته هم باید ځانګړې پاملرنه وشي.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو د هغو بزګرو اقتصاد زیانمن کړی چې له همدې لارې یې روزي پیدا کول. دوی اوس په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او مالي مرستو ته ډېره اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو کښت 10,800 هکټارو ته راټیټ شوی دی، حال دا چې دا کښت په مخکنی کلونو کې تر 2,300 هکټارو واوښتی و.
په راپور کې مو واورېدل چې په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت وخت رانږدې سوی، خو بزګرو تر اوسه هم د بدیل کښت مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزور سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې خطر
مرز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي ځینې ځوانان یو ځل نشه کول له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د ساتلو لپاره بولي، خو د دې تاوتریخوالي ډیروالی د دې سبب کیږي چې نشو ته دوام ورکړي او په نتیجه کې معتاد شي. ځینې معتاد ځوانان هم دا مني چې له دوی سره د کورنۍ لخوا توجه او مینه نه کول او د کورنۍ په مهمو پریکړو کې له دوی سره مشوره نه کول د دې سبب شوی چې نشو ته پناه یوسي. خو ځینې معتاد ځوانان بیا تر معتاد کېدو وروسته پوهېدلي چې تر پخوا له لوی مشکل سره مخ شوي دي. په دې راپور کې د همداسې یوه ځوان د ژوند کیسه څېړل شوې ده.
بیکاري، کورنۍ ستونزې او د نشې موادو په زیانونو نه پوهېدل د احتیاط هغه عوامل دي چې له معتادینو سره د خبرو پر مهال یادېږي. خو ډېری داسې معتادین هم شته چې علمي او مسلکي زده کړې لري او د ژوند ښه او بد ښه سره جلا کولی شي، خو بیا هم د نشو په دام کې نښتې دي. له دې ډول معتادینو څخه یو هم سید امیر دی. دی د قرآن شریف قاری، د نشو په زیانونو پوه او د اسلام له نظره د نشو په حراموالي هم ښه خبر دی، خو بیا هم د خپل احتیاط په اړه پر خپله کورنۍ وراچوي.
بعض مشکلات در خانواده پیش شد که از طرف فامیل
په کورنۍ کې ځینې مشکلات پیښ شول او زه په کورنۍ کې له پامه وغورځېدم. همدا سبب شو چې له کورنۍ څخه لرې او له ناوړه انډیوالانو سره ملګری شم. له ښوونځي څخه مې هم زړه تور شو او نشو ته مې مخه کړه. دوستان، خپلوان او قوم هم راڅخه لرې شو او په داسې بدو نومونه یادولم چې زه یې اوس په ویلو شرمېږم.
اته مره به اګسمه صدا میکنن که واقعا شرمواره است که بگویم.
فرید په ډېر زیار او زحمت ځان جرمني ته ورسوه. هلته یې درانه کارونه کول او له دې لارې یې خپلې کورنۍ ته روزي ګټل. دغه ډول یې د کورنۍ څو غړو ته هم زمینه برابره کړه چې جرمني ته ولاړ شي، خو د احتیاط له امله بیرته افغانستان ته راغی او څو میاشتې کېږي چې له کورنۍ څخه لیرې ژوند کوي. دی د خپل احتیاط په اړه پر خپل کورنۍ وراچوي او وایي چې کورنۍ یې پام نه ورته کوه.
نشو د کار او خپل کورنۍ په اړه بې پروا کړم. کار کولو ته مې زړه نه کېده. لټ شوی وم، که په ولسي ژبه وایم بې غیرته شوی وم. یوازې بوسیدم او نه مې غوښتل چې له چا سره خبرې وکړم. یوازې مې له هغو دوستانو سره ناسته ولاړه درلوده چې زما سره به یې نشه کوله. اندا چې له کورنۍ څخه مې هم بد راتلل او ژر په خار کېدم.
خوش نداشتم بعض وخت ګپ سر مغزو تعصبي میشدم.
د معتادینو د درملنې کارپوهان که څه هم د احتیاط په اړه خپله معتاد ملامت بولي، خو په دې برخه کې د کورنیو مسؤلیت هم خورا مهم او ټاکونکی ګڼي. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپو مدیولله وزیری وایي چې له کورنۍ عاطفې او پاملرنې څخه بې برخې کېدل انسان ناوړو کارونو ته هڅوي.
ای فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده.
دغه ډول انسانان له عاطفي پلوه له کورنۍ او له دوستانو څخه لرې پاتې شوي. دوی دې ته اړ شوي تر څو د ځان لپاره داسې څه غوره کړي چې په یوازیتوب کې دوی خوشحاله وساتي. باید کورنۍ په عاطفي او اقتصادي برخو کې د هغوی ملاتړ وکړي چې له کورنۍ څخه د جلاوالي احساس ونه کړي.
تا احساس کمبودي خانواده و عدم حمایت خانوادګي خود را نکنند.
که څه هم د افغانستان معتادین کورنۍ لري، خو په وروستیو کلونو کې ډېری معتادین له خپلو کورنیو څخه جلا ژوند کوي. خو دا چې تر درملنې وروسته د کورنۍ ملاتړ نه لري، په پایله کې هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتاد ځوانان وایي له کورنۍ تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب له امله معتاد شو.
د نشه‌یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه‌یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 23 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشئی مواد د پښتورګو د زیانمن کېدو او ویجاړېدو لامل کیږي. په تیره بیا د بې سرپناه معتادینو پښتورګې ډېر زر له کاره لویږي. دا چې نشئی مواد ولې پښتورګې خرابوي، څه ډول نشئی مواد ډېر د پښتورګو د خرابېدو سبب کیږي، او د دې لپاره چې د دې زیان مخه ونیول شي معتاد او د هغه کورنۍ څه وکړي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد د انسان پر پښتورګو کومې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې کوي.
نشه یي موادو او توکو ټولو دا ټولې د انسان په حوزویت باندې بده اغیزه او بده تاثیر کوي. دا کیدای شي چې لنډمهاله او اوږدمهاله وي. لنډمهاله تاثیرات چې په پښتورګو باندې کوي کیدای شي چې دا په حاده توګه وي، یعنی دفتن کیدای شي چې په پښتورګو باندې تاثیر وکړي چې هغې ته عدم کفایي حاده پښتورګو وایي. پس له هغې نه دوهم مرحله مرض نومیږي، هغه نو گلومیرول نفریت ده چې په هغه کې د پښتورګو وړکۍ وړکۍ د وینې رګونه بندیږي او یا التهاب پیدا کوي. او درېمه مرحله همدغه حاد شکل په مزمن شکل تبدیلیږي. دا چې تبدیل شي په مزمنه توګه هغې ته بیا وایي چې عدم کفایي مزمن. او څلورمه مرحله دا چې هغې ته نفروتیک سندروم وایي. په هغه حالت کې 90% پښتورګو خپل فعالیت له لاسه ورکوي او 10% کار کوي. نو په دغه حالت کې مریض مجبور ده چې خپل پښتورګې تبدیل کړي او یا د ایمودیالیز ماشین سره وینې باید تصفیه شي.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د پښتورګو د خرابیدلو او له منځه تللو لامل ګرځي؟
ټول نشه یي توکو په خصوصا په جګرو په پښتورګو باندې بد تاثیر کوي. او په پښتورګو باندې ډیر څه تاثیر کوي دا کوکاین او یا هیروین ده چې منشه یې همغه تریاک ده. دا هیروین کوکاین سخته انالجزیک ضد درد دوا ده چې په پښتورګو باندې ډیره بده اغیزه کوي، خصوصا هغه کسان چې په وریدي توګه او یا انجکشن سره نشه یي توکو استفاده کوي ډیره بده اغیزه کوي.
نشه یي مواد ولې پښتورګي له ستونزو سره مخ کوي؟
نشه یي توکو او نشاور مواد او ځینې نور دواګان او خوراکي مواد چې موږ خوله لارې نه خورو او یا دا چې ځینې نور دواګانې او نشه یي توکو نشه یي موادو د آی وی او یا وریدي لارې نه چې اخیستل کیږي، دا ټولې په عضویت کې د ځیګرو او د پښتورګو لارې نه جذب کیږي و تصفیه کیږي او هتراکیږي. یعنی همدغه پښتورګو او ځیګر باندې مستقیمه تاثیر او مستقیمه اغیزه لري. او لمدې لکبله چې دا معتادین چې نشه یي توکو استعمالوي دا نو خود دوی نو نشه حالت کې وي، نو بیا مایعات او اوبه او ځینې نور نه استعمالوي. له دې لکبله دوی کیدای شي چې په هایپوولمیک شاک، یعنی هغه حالت چې د دوی مایعات په عضویت کې کمی کی، په هغه حالت کې شفاخانې ته مراجعه وکړي. او د همدې له کبله بیا نو دوی ته عدم کفایي حاد کلیه او مشکلات پښتورګو او یا مشکلات کلیوي ورته پیدا کیږي.
آیا یوازې بې کوره او بې سرپنا معتادین د پښتورګو له ناروغیو سره مخ کیږي او که ټولو معتادینو ته دا ګواښ متوجه دی؟
دا چې یو معتاد سرپنا ولري که نه لري، سرپرست ولري که نه لري، نشه یي مواد ټولو په پښتورګو باندې او ځینې نور اعضاګانو باندې هماغه خپل تاثیر کوي. لیکن اکثرا موږ لیدلی یاست هغه کسان چې کورنۍ سره ژوند کوي، سرپنا لري، هغوی ته د هغوی د کورنۍ اعضا لکه زوی او لورې او یا مېرمنې ورته توجه به کوي او ورته مایات لکه هوبه او چای او دا نوشابهباب ورته ورکوي، دوی کمتر مساویږي. خو لیکن هغه کسان چې کورنۍ نلری به سرپناه ده غوی باندې ډیره بده اغیزه او تاثیر کوي.
که د نشې له امله د کوم معتاد پښتورګي خراب او یا کمزوري سوي وي، آیا د نشې له پریښودلو وروسته بیرته پخواني حالت ته راګرځي او که د پښتورګو ځانګړې درملنې ته اړتیا ده؟
دا چې یو معتاد د نشه یي موادو د استعمالولو له کبله په پښتورګو مرض باندې مصابیږي، هغه نو مرحله په مرحله دا چې حاد ده، ګلومرول نفریت ده او یا مزمن ده او یا سندروم نفروتیک ده، هغه باندې مستقیما ارتباط لري. کیدای شي چې مریض او یا معتاد په مرحله حاد ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغه وخت تداوی نتیجه ورکوي. او یا په اخره مرحله کې هغه مراجعه وکړي، هغه وخت نو د دوی پښتورګي د پاتولوژي له لحاظه خپل نارماله وظیفه له لاسه ورکړي وي، نو هغه وخت نو بیا نتیجه نه ورکوي.
یو معتاد ته مو توصیت څه ده ترڅو د پښتورګو په ناروغۍ اخته نسي او یا لږ تر لږه د خطر کچه راکم سي؟
زما توصیه ټولو معتادینو ته د یو ډاکټر، د یو ورور او د یو هموطن په صفت دا دی چې اول دوی توجه وکړي چې خپل ځان له نشې نه، نشهاوره موادو نه او د احتیاط نه ځان وساتي. دا چې ترک احتیاط وکړي دوی ته بهترین لاره همدا ده که خپل ژوند سره مینه لري باید نشه یي مواد استعمال ونه کړي، ترک احتیاط وکړي. که بیا هم نه کیږي نو دوی باید په څلور ویشت ساعتو کې خصوصا ورځې له طرفه باید دیر مایا، توبه و جوس و دغه شیان دیر وچکی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، لا ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکی حاجی محمد تر نشو مخکې خوونکی و، د لومړی چرس او بیا خیسیه ته مخه کړه. حاجی محمد وایي چې د نشو له امله مې خپل ټول وسایل خرڅ کړل او په هغو پیسو مې نشه یي مواد واخیستل. دی زیاتوي چې نشو دومره ناهیله او په ذهني لحاظ ګډوډ کړیم چې خپل ټول تحصیلي سندونه مې وسوځول. دا چې حاجی محمد ولی معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نه مخکې مې معلمي وظیفه کوله. اوه کاله مې د خپل کلي په مکتب کې د ریاضي مضمون تدریس ورکاو. وروسته د هغه نه مې ډرایوري مې کوله، خصوصي مکتبو شاګردان مې وړاندې راوړل. اولین نشه توکي مې د چرسو څخه استفاده کوله. تر اتلسو کالو مې چرسو وهل. اتلس کاله وروسته بیا شیشه باندې اموخته شوم چې یو ملګری مې و هغه شیشه وهله خپل اتاک چې وخت ما د ډیټر ټقه اورېده. نو زه ایران پاتې کېدم چې دا دونه ټقه د چې ده بالاخره یو زرز مې ګیر کړو په اتاک کې. بیا ما ورسره یو دم ووهه او په ما باندې یو اثر وکوو چې موټر سایکل ټکر مې کړی و. دا اثر مې یو دوه کوکه خوړلي ول او د هغه درد ډېر شدید و. په ما باندې هر ساعتې به یې حمله کوله خو بالاخره دا تکلیف مې ورک نه شو. وخت شیشه مې ووهله، دا د سر درد مې ورسره په آرام شو. او بالاخره څلور کاله کېږي چې د شیشې څخه استفاده کوم او بالاخره د ساعت لاس او موبایل او د خپل شخصي تلویزیون او حتی د ګیرې ماشین او بوټان او همدارنګه او نور داسې شیان، کالي او واسکټ او دا شیان مې خرڅ کړي دي. په هغو پیسو باندې مې ځان ته نشه یي مواد اخیستي دي. منفي تاثیرات خو اول عمده تاثیر عمده و چې زه ډیر لاغړ کړم او دماغي حالت مې ته خراب شوی و. ځکه چې خپل اسنادونه مې وسوځول، دوره را باندې راغله په اتا کې حتی د زوب حالت ته ورسېدم. مخکې له دې نه چې نشه مې نه کوله، یو ښه برجسته، یو ښه شخصیت او حیثیت مې لاره او خلکو راته احترام کوو او په کور کې مې قدر ډیر زیات و او پیسې مې ګټلې. او اوس پیسې نه ګټم او انډیوالان مې چې خبر شول چې دا نشه یي شوی ده، حتی هیڅ پوښتنه مې نه کوي او انډیوالان راڅخه مخ اړوي او په کور کې مې اوس قدر نشته ده. تر ټولو نه تریخه خاطره هم دا ده چې خپل تذکره او خپل دولسم شهادتنامه او همداسې د انګلیسي او کمپیوټر سرټیفیکیټونه او حتی د نظامی کارتونه او دا خپل یادګاري عکسونه او خخه دا مې وسوځل، اور مې ورته واچو. علت یې همدا و چې بس ناامیده شوی وم او بس مور او ورور او حتی خپلې ښځې مې هېڅ خبر ماته نه منله. بیکاري زیاته شوه را باندې، حتی د نشې پیسې راسره نه ولې چې نشه مې کړې وای. کور کې به چې لاړم خپلو بچیانو به راته ویل چې موږ ته دا شی راوړه، دا شی راوړه. خپل ژوند نه ناامیده شومه او هغه خواږه یادګارونه او هغه خواږه کوم چې ډیر ماته ارزښت لاره او ارزښتمن شیان ول هغه مې بالاخره وسیزل.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې بلال د خپل ولایت په سطح د والیبال د ټیم قهرمان دی، خو دا چې په وروستیو کې په هیروینو معتاد سوی دی د یوه کمزوري ټیم لخوا مات سو. دې ماتې پر بلال ډېر اغېز وکړ، په ذهن کې یوه طرحه ور وګرځېده او د بیا قهرمان کېدو لپاره له ملګرو څخه جلا سو. دا چې د بلال طرحه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زلیل جانه، د والیبال مسابقه خو موبایل وده.
رښتیا هم مسابقه خو موبایل وده، هو هغه هم یو کمزور ټیم مات کړو.
ما هم همدغه ځای ځوروي چې یوه کمزوري ټیم رانه وګټله.
بلاله وروره، خوا مه بدوه، په لوبه کې ګټل او بایلل وي.
ستا خبره سمه ده، خو دا لوبه مې په لوی لاس بایلوده.
څنګه په لوی لاس؟
ته نه یې خبر؟
نه والا، په څه شي؟
ولې دا رنګ مې نه ګوري؟
والا رنګ خو دې زیړ شوی دی، او په موټو کې د هماغه پخوانی زور نه دی پاتې. ناروغه خو به نه یې؟
هو ناروغه یم، عادي ناروغ هم نه، پوډري یم.
څه شی؟ ته پوډري؟
هو، درې میاشتې کېږي چې په دې ناولي عمل اخته شوی یم. که زه پوډري شوی نه وای نو دومره به نه کمزوری کېدی. یوازې کمزوري نه، بلکې شرمندگی هم ده.
د څه شي شرمندگی؟ په تا خو څوک نه دي خبر چې ته پوډري یې.
پخوا به زموږ ټیم بریالی و او ماته به خلکو قهرمان وایه، خو تر دې وروسته به پوډري راته وایي. پوډري
بلال جان، اندېښنه مه کوه، که نن مو مسابقه بایلوده بله ورځ به انشاءالله وګټو.
ما هم خپل صحت بایلود، هم شهرت او هم لوبه. انډیوالانو ته ووایه چې زه نور والیبال نه کوم، تاسې پوه شئ او کار مو.
بلاله، ته د ټولو ولایت د والیبال قهرمان یې، دومره زر مه ناهیلی کېږه.
زه پرون قهرمان وم او خلکو مې احترام کاوه، خو نن پوډري یم. زه اوسم چې کله بېرته قهرمان شوم بیا به ګورو.
زه پوه نه شوم، ته به څنګه بېرته قهرمان شې؟
او به یې ګورو. اوس د خدای په امان.
اوهو اوهو بلال جانه، دستم را تر و تازه شوه. بخیر،
سلام علیکم.
ستره باشی،
جور بخیر.
یارا بلالا، اولی می ایس غونه پیشندی دستم را سروس پیشه وی خدا وای چی دستم یشتی چی روی
دا معتادینو پا شفاخانه که هم آخپل علاج بیو که
زیران شما چی دستنگ دا گوی پشان تازه شوه.
زه پریدای اغا کیسه با اروز تا در تاو کام، اوز دار اتاو وای چی زمونگ دا والیبال تیم پا چهال که دی.
بس چی تلاری تیم هم سره و پاشر شو، بیا همو توپ تا گوتیم ندی ورولی.
وای من دیخنه مکوا، مطل ده وای چی پا کم لختی که یو زلوبه تیری شوی بی بیا با پکی تیریگی. که پخوا زمونگ تیم قهرمان و بیرتا با قهرمان شی.
سنگه با قهرمان شی بلاله؟
ظریف جانا، ما خود در تا ویلی و چه زده با بیر تا قهرمان کیگم. مانا دا چی اول دزان علاج کوم او بیا بیر تا والیبال شروع کوم.
شکر چی تا جور شوی، اوز رازا چی کور دزو لکه اوز کو.
چای مای پریدا، زاو تا دیر مهم کار لرو.
سنگه کار یاره؟
رازا چی دا تیم ملگری خبر کو او بیر تا خپل تیم جور کو، بیر تا پخوانه تیم او پخوانه قهرمانی.
درزا چیزی درزا.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
خاطه پنگروش رنگ رنگ ستاده پنگروش رنگ رنگ ستاده پنگروش رنگ می هر سهار را بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی ستاده پنگروش رنگ رنگ ستاده پنگروش رنگ می هر سهار را بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی ستاده پنگروش رنگ می.